ترکی چارواکی وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې رول ولوبوي. د ماینونو د اغیزمنو شو افغانانو موسسه وایي په وروستیو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي، او یو افغان پناه غوښتونکی چې سهون له جرمني ایستل شوی و نن بیرته د هیواد ته ستون شو. دوستانو ستړي مشئ، په روانه خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. په یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور خبري مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په ساکې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سختو ورښتونو له کبله د بارونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو، او د بې پلو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای شي.
قبل جانب تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
دوی د دوړو لورو ټینګار پر دی و چې د دولتونو ترمنځ مذاکرات کولای شي د صلح او ثبات لپاره ګټور ووسی. موږ له ټولو هیوادونو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري تمه لرو چې د افغانانو په مشرۍ د صلح پروسې ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو فرهنګ پیاوړی کړي، څو موږ وکولای شو په سیمه کې د صلح او ثبات لپاره ښه بنسټ ولرو. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړیو د ترکیه له دې اقدام هرکلی کړی دی. د څرګندونې وروسته لاغسوي چې افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ستر مشر زکی د ګډون وروسته د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره جلا ولیدل او پر سیمه ییزو مسایلو یې خبرې ورسره وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1390 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولای سي د حکومت پر پرمختیایي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. د دغه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته وویل چې شدادې چې ولسی جرګه هر څه ژر دغه بودیجې تصویب کړي. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشمې په ورځ د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي وو چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي، ځینې ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندې سوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجې مشرانو جرګه او بیا ولسي جرګې ته لیږل کیږي، خو مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې دغه طرحه تایید کړې ده. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سخت اورښتونو له کبله د بارونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دغې لوی لارې د حفظ مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واورې له طوفانونو سره مل دي او بارونکو موټرو ته تګ راتګ خطرناک دی. هغه وایي
برفباری از هر دو طرف سالنگ ها، برفباری از طرف سالنگ شمالی یک ذره ضعیف‌تر، طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برفباری در سالنگ جنوبی. بعد هم از منفی 14 درجه سانتیگراد سردی هواست. ما وسایل تریلر با خاطر حفظ متقدم که کلون جنجال نشه کور توقف دادیم تا وسایل میتونن با زنجیر رفت آمد بکنه.
د شغلی رجب په خبره ده بندیز به تر 24 ساعتونو پورې دوام ولري. د هم څو نړیوال خبرونه: د بې پلو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل شوي دي. دغه تاوتریخوالی د روان کال د اګست له وروستیو څخه پیل سو. دغه سازمان چې مقر یې د سویس په ژنیو ښار کې دی، د یوې اعلامې په خپرولو سره نن ویلي چې دغه روهینګیا مسلمانان د روان کال د اګست له 15 تر سپتمبر پورې وژل شوي دي. د بې پلو ډاکترانو په وینا په وژل شوي کې 230 ماشومان هم شامل دي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. مری چې په بنگلاديش کې د روهینګي کډوالو لایو کم څخه د سروې په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. تر هغه شمیر ډیر لوړ دی چې د میانمار چارواکو وړاندې کړی دی. د دغه یو چارواکو وړاندې د وژل شوی شمیر 300 شدلې وو. د میانمار پوز وایي چې د وژل شوی کسانو ډیر برخه د دوی په وینا تورورستان ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ چې دی به په راتلونکي مارچ کې د یو خپلواک کاندید په توګه د غیوات ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي. ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبري غونډې پر مهال د زرګونو روسي او نورو بهرنیو خبريالانو په وړاندې خبرې کولې. د نوماندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پوتین ویل چې د دې لپاره د څلورم دور لپاره د روسیې مشرۍ ته درېږي چې غواړي د روسانو ژوند ته لا وده ورکړي. پوتین وایي چارواکي باید د روسي وګړو د عایداتو پر لوړېدو او دغه راز د هغو د پوهنې، روغتیا او نورو برخو پر پیاوړتیا غور وکړي. او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د تاجکستان له چارواکو غوښتي چې د غیوات پیاوړی خبريال خیرالله میر سعیدوف ژر تر ژره خوشي او پرې لګول سوي تورونه ټول لري کړی. دغه کمیټې مرستیال رابرټ موهاني تیر ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي په غوځاینو کې چې د ازادي د رسنۍ او ازادي او انتقادي ژغونه تقریبا نسته، د میر سعیدو فطیر پیاوړي خبريالانو چارې باید مهمه وګڼل سي، نه دا چې په جالي تورونو زنداني سي. میر سعیدو فطیر اونۍ د اختلاس، جال، د پولیسو په اړه ناسم راپور ورکولو او د قومي او مذهبي اختلافاتو د خبرولو په تور نیول سوی دی، خو هغه د تورونه رد کړی دی. که دا تورونه ثابت سي کېدای سي میر سعیدو په 20 کاله زندان محکوم سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه ساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ترکی د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د هڅو وړاندیز کړي. دا ولندیز د ولسمشر اشرف غنی سره د ترکی د ولسمشر په لیدنه کې شوه په اړه به ریپورت ولرو. دا بم واورو چې آیا ترکیه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پونزي استاد نصر الله سانګزی راته ویلي
یو خوانه ترکیه له افغانستان سره ښه اړیکې لري، د بل خوانه له موږ نه هم له اسلام آباد سره د نږدې ستراتیژیک اړیکې لري.
لا خغل استانګزی سره په همدې موضوع بشپړه مرکه درته خبرول د امام خبرو چې له ماينونو د غزمن شو افغانانو موسسه وایي په ورستیو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماينونو قربانیان زیات دي. هغه افغان بیرته جرمني ته ستون شو چې په ساحوا یا تیر وطن له جرمني استل شوی وو. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1390 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان پراختیايي پروژې او د حکومت په پروګرامونو منفي اغیز کوي. پر دې موضوع به ریپورت ولرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. ازادۍ راډیو ته غواکې د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د ترکیې د هڅو خبره کړي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزمنې تمامېدای شي. اکرام الله اکرام پرې له کابل ریپورت لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیه ولسمشر د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول حسې ونسپموي. د افغان ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دواړو خواو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دولتونو ترمنځ اړیکې مهمه دي.
دواړو خواو ټینګار درلود چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې دولت په دولت خبرې کېدای شي ګټورې تمام شي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. سو په دې توګه مو د اساسي سولې بنسټ ایښی وي.
خغل مرتضوی وایي د ترکیه جمهور رئیس د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د بدلون لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت له پاکستان سره دولت په دولت او د غشان له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لارې مذاکرو ته چمتو دي. د خبرې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د یوې ورځنۍ غونډې په سند کې چې په استانبول کې جوړه شوې و د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوې ده. ل دې وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکیدو په په هدف به درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل دا کوي چې اسلام آباد تروریستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه دا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غني په ټینګار سره دا خبره کړې چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ګل پاچا مجیدی د ترکیې د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي نوموړی هیواد کولای شي د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي.
ما په نظر د ترکیې هیواد یو غښتلی اسلامي هیواد دی او ترکیه کولای شي په دې برخه کې ډیر کومک وکړي او خپل اثر رسوخ په پاکستان باندې لري. ترکیه هیواد یو مقتدر هیواد په هیڅ کې موږ سره مرسته وکړي زه فکر کوم خالي به د خیر نه نیوي یو مثبت نتیجه به ولري.
ښاغلی مجیدی وایي تر کومه چې پر پاکستان فشارونه زیات نشي هغه هیواد به د سولې په برخه کې عملی او رښتینی همکاري ته حاضر نشي. دا د په باور د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان د ترکیه په شان د سیمې د هیوادونو فشارونه ډیر مهم دي.
دا نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان ګومان کوي چې ترکیه کوو غواړي کولای شي پر پاکستان باندې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ د زیاتولو فشار راوړي. له دې ډلې د کابل پانتون له استاد نصر الله ستانکزي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه رول لرلی شي.
دقیقا خنقستلو دیسی دل پارسی دیگه و خوانه ترکیه لافغانستان سره که عریق داری لبنه خوانه لمگنه هم لاسلام‌آباد سره دی نزده استراتیجیک عریق داری او ترکیه پر اسلام‌آباد بنده یو دول تاثیر گذاری هم اونو پاگا اساس فکر کن سی کچه لی ترکیه واقعا و غوالی چنی مسئله که داخل سی او پر اسلام‌آباد بنده لازم سر رو دی افغانستان که دی سول در آسطه پروسه که و محسن رول در رو دیسی.
خوتی رو تجربو تا پا کتلو چه پا ترکیه که دری ارخیزی غنده دی پاکستان افغانستان او د ترکیه ترمن جوړی شو د ترڅنګ مخکیم ترکیه په دې برخه کې جمعنی کړی وي خو پایله هیڅ و فکر کوي چې دا ور به کوم نتیجه ورکی
ډیر زر بنه د لپاره چې باید پاکستان خپل ستراتیژي تغییر ورکړي. افغانستان په ارتباط او پاکستاني چارواکي او د پاکستان پوځیان د سادګۍ ولیکي. اما په هر صورت فکر کوم چې کچره دوامدار او صادقانه صورت ونیسي په طبیعي ډول ول ترکیه په اسلامي نړۍ کې هم خپل موقف لري او همدارنګه د افغانستان په ارتباط هم له افغانستان سره هم ځانګړي اړیکې لري خصوصا د پاکستان سره امیخ ستراتیژیک روابط لري.
کوم لارې چارې موجود دي چې ترکیه ترې استفاده وکړي ترڅو په اسلام آباد باندې فشار راشي او د افغانستان سره د خبرو میز ته کینی او د دې ترڅنګ سولې په برخه کې همکاري وکړي.
ډیپلوماټیک مناسبات ډیپلوماټیک هلې ځلې کولای شي. ترکیه او پاکستان حتی پوځي همکاري لري. دغه طریقونه د پاکستان د نه منلو په صورت کولای شي له دې فشارونو استفاده وکړي. اقتصادي روابط لري، تجارتي روابط لري، له مختلفو اړخونو څخه اغه ضوابط چې په ملي مناسبات کې مشهور دي ټول ضوابط استفاده کوي.
د سولې د ټینګښت په برخه کې په ځنګړي ډول ترکیه سنقش درلودل شي فکر کوي چې ترکیه په طالبانو باندې نفوذ لري کنه د کوم بل لاره
چې ترکیه په مستقیم ډول په طالبانو نفوذ لري. ما ترکیه په پاکستان باندې نفوذ لري او پاکستان په طالبانو باندې کولی شي چې د غیر مستقیم شرط د نتیجې کې طالبان سولې به سره وکړي.
د روسي پښتون په توګه استاد په روسي کې د افغانستان او پاکستان اړیکی خړې پړې دي که چرته د ترکیه په منځګړتوب باندې د اړیکی لسر راغول کیږي فکر کوي په سیمه باندې به او په روان وضعیت باندې به تاثیرات سمره مثبت.
دقیقا کچره پاکستان په خپل ستراتیژي کې د افغانستان سیمه او نړۍ په ارتباط لازم تغییرات لري. bale او کچره دغه تغییرات لرنو ولي او یوازې په تاکتیکی لحاظ به له کابل سره خپل روابط نزدیکی او ورسره کې بیا نو فکر کوم ملموس نتایج به ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مو مرکه ورده زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1290 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځن په پراختیا پروژو او د حکومت په پروګرامونو منفي اغیز کوي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د پنځم به پورز ازادي راډیو ته ویل خبر دی چې د افغانستان ولسی جرګه د مالی کال بودیجې زر تصویب کړي. یوسف خان زدران پرې ریپورت لري.
د ولسی جرګې لخوا د 1390 مالی کال د بودیجې تر ردیدلو وروسته د افغانستان د مالیې وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ حکومتي چارې او پراختیایي پروژې له ستونزو سره مخ کوي. د دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1390 مالی کال بودیجه متوازنه ده چې امکاناتو، نړیوالو معیارونو او ملي پروګرامونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
څومره چې زر بودیجه تصویب شي هماغومره د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه موږ کولای شو د پروژو او د برنامو د پلي کېدو په برخه کې بیا له مشکل سره مخ شو، او که چېرې بودیجه ځنډېږي نو طبعا د پروژو تطبیق باندې تاثیر لري. له همدې امله زموږ هیله د افغانستان د پارلمان څخه دا ده چې د حکومت سره همکار پاتې شي.
په ورته وخت کې دی د بودیجې ردول د وکیلانو حق بولي، وایي په بودیجه کې د دوی د نظرونو او وړاندیزونو د شاملولو لپاره منظم کار کېږي چې د قانون سره سمې نظرونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د 1390 مالي کال بودیجه رد کړه. د 1390 په مالي بودیجه کې د 2.2 میلیارد افغانیو کمښت، په دولتي ادارو کې 22,000 نوي بستونه زیاتول، د تیر کال نیمګړو پروژو ته د مالي امکاناتو نشتون، او د ولایتونو په کچه د بودیجې په ویش کې نه انډولتوب ولسی جرګه د بودیجې دردولو عمده لاملونه یادوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د بودیجې په ترتیب کې انډول او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي د بودیجې تر تصویب پورې حکومت کولی شي د تیر مالي کال د بودیجې له مخې خپل کارونه مخته یوسي.
حکومت کولی شي تر څو چې نوې بودیجه تصویب شي د همدې پخوانی بودیجې نه استفاده وکړي. د بودیجې اصولنامه او قانون دا وایي چې د پخوانی بودیجې نه استفاده کولی شي هیڅ نوه په کارونو کې کندي حکومت نشي راوستای.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي د بودیجې د تصویب ځنډ ممکن یو لړ ستونزې رامنځته کړي، خو نوموړی حکومت او ولسي جرګه دواړه د 1390 کال د بودیجې د تصویب په ځنډولو کې ملامته بولي. دی وایي که بودیجه په خپل وخت ولسي جرګې ته واستول شي فکر نه کوم چې دا شان ستونزه دې رامنځته شي، او بله دا چې وکیل صاحبان د بودیجې په برخه کې خپل ځانګړي فرمایشونه لري چې ملي نه دي. ښاغلی سیدی وایي د بودیجې په برخه کې د ستونزو د هواري او ژر تصویب په هدف غوره دا ده چې د مالیې وزارت او د ولسي جرګې د بودیجې کمیسیون له ځنډ پرته په دې اړه خبرې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د غرا او مځکې په سر د لانجې د حل په هدف له کابله خوست ته یو هیئت رسیدلی دی. نور حل سیمه د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د مقبلو او منګلو د قومونو ترمنځ د سنځلې دښتې او بازي غر په سر دعوه چې په دې وروستیو ورځو کې خصوصا په وروستیو لس ورځو کې یو ځل بیا توده شوې وه. لیوړ مې ورځنه یعنې د سټېشن بیلې ورځنه هلته د افغان امنیتي ځواکونو په رسېدو سره په موقته توګه هلته جګړه درېدلې ده. البته د دواړو قومونو سلګونه وسله وال اردکي چې سپکې او درنې وسلې هم لري لا هم یو بل ته په مورچو کې ناست. د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د یادې مسلې د بنیادي حل لپاره یو د ولسمشر په هدایت باندې یو پلاوی چې مشرتوب یې په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس حکم خپلواک پر غاړه لري خوست ته راغلی دی. په دې کې د لویې پکتیا د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان پکې دي، د جمهور رئیس غنی او شمېر سلاکاران او د سولې د عالي شورا د مشرتابه ځینې مهم غړي هم پکې موجود دي. د خوست دیوالي ویاند ویل چې په دې وروستیو ورځو جګړو کې دواړو غاړو ته تقریبا 9 کسان هلته ټپیان شوي دي. البته ځایي خلک بیا وایي چې په دې کې د دواړو خواوو نه خپل نوم نه ښیي، خو وایي چې درې نفره هم پکې وژل شوي دي. د مقبلو او منګلو قوم منځ کې دعوه چې ده د لسګونه کاله مخینه لري او دواړو طرفونو ترمنځ په زلونو وسواله جګړه شوې ده. حتی د درنو وسلو نه پکې استفاده شوې ده. خواو شوا څلور کاله مخکې هم ځایي ادارې او د قومي مشرانو په وساطت باندې د دوی په منځ کې روغه جوړه وشوه. البته بیا وروسته هغه د فیصلې د روغه جوړې د فیصلې تطبیق شو، هغه کې ستونزې پیدا شوې او هغه روغه جوړه چې وه عملي نه شوه.
نو اوس هم د دواړو جانبینو سلګونه کسان په سیمه کې په لوړو نقطو کې مورچې نیولي دي، هلته ناست دي یو بل ته، یعنې داسې یو حالت ته انتظار باسي چې بالاخره نهایتا پرېکړه څه کېږي. نو دا هغه مسلې دي چې په دې ارتباط باندې شته. البته پلاوي نن د دواړو قومونو مشران خوص ته راغوښتي دي، ممکن دوی سره خبرې وشي او په اول سر کې دوی منځ کې یو اوربند یو رسمي اوربند وشي، او وروسته دا مسله بیا یو ځل بیا هماغه فیصلې چې پخوا شوي دي هغې باندې تجدید نظر وشي، او څه رقمې چې بیا مخته بیا یو څه رقمې حل کوي هغه مسله مخته بوځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت پاړه دوی وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا دوه میلیارد ډالر پانګونه وشي. شهزاد ګل اریوبي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل ډېر زر به افغانستان د نوري فایبر کیبل له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا له هیوادونو سره هم ونښلي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویل تیرې سبان یوه نیمه لسیزه راهیسې د مخابراتو په سکتور کې 3 میلیارد ډالر پانګونه شوې او دغه کچه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 15 میلیارد ته ورسیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د پنځم پورس په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل ډیر ژر به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نوري فایبر د کیبل لاري ونخلول شي. د خغلی اریوبي خبره د دغه کیبل لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په نخلیدو سره به انټرنیټي خدمتونه پراخه او قیمتونه به راکم شي.
مرکزی اسیا هیوادونه او جنوبي اسیا هیوادونه د بودی فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي. اهم چنان د واخان کوریډور لارې مغوړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راکېر کو دي، دا به افغانستان ته ډیر زیات ګټه ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خغلی اریوبی ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ډیجیټل کاسا په نوم د هغه پروژې چاري هم پیل شي چې د برېښنایي حکومتوالۍ پیل ته زمینه برابروي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 8 میلیونه افغانان انټرنیټي خدمات ته لاسرسی لري او د افغانستان 90 سلنه خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي. د افغانستان د مخابراتو وزارت تر دې پوښښ هم د انټرنیټي خدمتونو د قیمتونو د راټیټېدو په برخه کې شمني کړي، خو لا هم په دې اړه انتقادونه موجود دي. په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې د غونډې ګډونوالو دا ټینګار درلود چې د انټرنیټي خدماتو په ارزانه کېدلو سره به افغان سوداګر د انلاین بازار موندنې له لارې خپل سوداګري پراخ او د غشان افغان سوداګرو میرمنو ته به د کار او سوداګري زیاتره کړې ورکړي خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونه هم د انټرنیټي خدماتو لوړ قیمت د اندېخنی وړ بولی. د خونی سوداګریز مرستیال یونس مومند د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل
افغانستان کې انټرنیټ ډېر قیمت د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ترسره، یعنی انټرنیټ قیمت دی. ارزو می دا غواړم چې تاسو مې وایې چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې تعلیم ترلاسه وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ترلاسه وکړي، باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزان شي.
خونو موړ ډیر هیلمن نه دی چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، ځکه په خبرې چارواکو په تیره کې هم په څو ځله دا شانشمنی کړي خو عملی کړي نه دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ماینونو د اغیزمن شو افغانانو موسسه یال سو وی ورسته په ورستوی 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي. د دې موسسي رئیس اسلام محمدی د پنځشنبه پورس د 2014 میلادي کال د مزکنوي ماینونو څخه د څار د نړیوال ریپورت د خبرولو پر مهال وویل د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان لا هم زیات دي. حدیث پردیس په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
لو ماینونو د خصمن شو افغانانو موسسه یا السو وی سره لدی چې په افغانستان کې د ماینونو شندولو په برخه کې په لسګونه موسسه کار کوي، خو بیا هم د نړۍ په کچا تر یمن وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د ماینونو قربانیان پکې زیات دي. دغه موسسه مسولینو د پنځشنبه په ورځ 2014 میلادي کال د ځمکنیو ماینونو نه د څار د نړیوال ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر لستنو ته رسیده، خو په 2014 کال کې په دغه رقم کې 633 تنه نور هم ورزیات شوې دي. دغه موسسه مشر اسلام محمدی وایي دغه کسان د چسپکی ماینونو، د سړک غاړې ماینونو، خوشحي بمونو او د ناچاو د موادو د چاودنو قرباني شوې دي.
متاسفانه در طول 5 سال گذشته افغانستان
لابد امر غپتیرو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو لاملا د قربانیانو شمیر لوړو. په افغانستان کې نه یوازې د ماینونو قربانیان کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د 2015 میلادي کال کې شمیر 1310 تنه وو. په 2014 کال کې د قربانیانو شمیر 1903 تنه تر رسیدلی چې 633 تنه قربانیان پکې زیات شوي دي. خغلی محمدی وای په افغانستان کې د ماینونو لامل غیزمن شوی خلک د ټولنیزو، کلتوري، روغتیایي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او په خبرې حکومت دغه ستونزو د هواري لپاره د پام وړ کارونه نه دی کړی. د خغلی محمدی په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ یو شمیر موسسه کار کوي، خو اوس هم په 600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه موجود دي. لو ماینونو د غیزمن شوی افغانانو د موسسه د راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه څه باندې 8000 کسان د ماینونو او چاودو مهماتو قربانی شوی چې 88% قربانیانی ملکی وګړي دي. د دغه راپور لمخې په ملکی قربانیانو کې 20% خځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د ماینونو او د ناچاودو توکو د چاودنې لامل ټپین شوی شکایت کوي چې حکومت د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. له دې ډلې امینه عظیمی وایي
خانم ها و دختران و اطفال دارای معلولیت از جمله آسیب پذیر
معلول خزین جون او ماشومان د ټولنې اغیزمن شوی کسان دي. دوی د رواني، اقتصادي، روغتي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې د پام وړ او هر اړخیز کارونه نه دي شوي. له دې ټولو سره سره د کار، ټولنیزو، شهیدانو، معلولینو چارو وزارت د بهزیستۍ د برخې مشر سید عالم هاشمي وایي د یو شمیر دغه اخیسمن شو کسانو د ستونزو د هواري لپاره کار شوی، خو بسنه نه کوي او باید لا ډېرې هڅې وشي.
ازادي راډیو لوونه تروو
او سم راځي له اسمت ساروان نو ورو چی د نیویارک او لندن ترمنځ د سفر د لندن حساسات څنګه روانه ده.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په 2 کلونو کې 2 ساعتونو ته رالند شي. د امریکا بوم کمپنی سوپر سونیک مسافر وړونکو الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي تر کانکور چې په خوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاو چټکی او د شغل نظر آرام وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو، هوای زیاته ککړوله او شغل ډیر لوړو. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد 1.5 برابر ټیټ شخ لري. مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورسپانې په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوای شرکت له بوم کمپنی سره معامله کړې چې 1.5 دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2026 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سشکال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ د ازل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایتنا د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ د پیراخیلو د کلي نه د ساحې نه را ماجر شوي وو. د شاله مند راغله، کورونه زندګیر نه پاتې کړي. اوس په حال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړه، یو مسلمان غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. نوم د اخترونه ډډه کوم.
دالان ولایت نه د کلګي د منطقې نه زنګ مو درته غلې ده او دغه د موږ پولیسو نه ډېر پازا دي او سړک په سر باندې د غیر په نام باندې دیږي چیرې د بلوالا وې نه کارګر وې نه تاوي او چې یو تاسو د ځمکې اجاره نه تاوي کړی څنګه 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 باندې خپل بار د ورځې 2 روپۍ 2 روپۍ 300 روپۍ په څومره کې وسه کېږي د ناخلي او بل ځای خوشې کوي دا سړک بغاړ د غیر په نام باندې ولال دي او ډېر خلک پازا دي دغه بواز مسول کسانو ته ورسل مننه د ځوابي راځي
السلام علیکم که ما زه غوړی پیغام دادی ته دندوش فزنا شکی دی او نه شکی دی کوټ کور او ته دی کوروسه ته پیان زخنان د خاکریز ولسوالی د محمد جنوس نامه خبره کوم او کوټ کور او ته دی کوروسه در پر در نن د جپ کندواله کی پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنا بس اگله کور کو دغرا پسیج مومنا نه پسیج در بدر کوټ کور مامورین مودغه دی چې زنګ ورته وای په دغه شپږ مې چې کنه د موسی عمر سره سره کړه د نیر سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی د بابا کدا نشته مامورین خپل از مول په بار کې چې هر څه د ماجور په بار کې راوړ کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نباسي که خپل سړی ورته څنګه ولای شي ورته ولای شي ورږي چې کنه زموږ مامورین او رئیسان او مشران ته جنو ورکی زموږ په بار کې. السلام علیکم
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وخت څلور نیمه بجې شوې د مازیګری ور بیا په موخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لا فریبا ظاهر نه کړو.
د افغانستان جمهور ریاست وای ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې شي سي د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست چا حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوړو هیوادونو ولسمشرانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزمنې تمامې دای سي. د افغانستان د مالیه وزارت وای د 1390 مریض کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځان کولای سي د حکومت پر پرمختیايي پروګرامونو او پروژو منفي اغیز وکړي. دغه وزارت وای چې شدادې ولسی جرګه هر څه جرګه بودیجه تصویب کړي. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د سخت واورې د وورې دوله کابل د باروړونکو موټرو پر تک راتک د څلورویشتو ساعتونو لپاره بندیز لګولی دی. د بی پلو ډاکټرانو سازمان وای په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 1500 روهینګیا مسلمانان وژل شوی دی. دغه تاوتریخوالي د روان کال د اگست له وروستیو څخه پیل سو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې دی به پراتلونکي مارچ کې د خپلواک کاندید په توګه د دغه هیواد ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي. ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبري غونډې پر مهال د زرګونو روسي او نور بهرنۍ خبريالانو په وړاندې دا خبره وکړه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د تاجکستان له چارواکو غوښتي چې د غیوات پیوړی خبريال خیر الله میر سعیدوف ژر تر ژره خوشي او پرې لګول سوي تورونه ټول لري کړی. د دغه کمیټې مشر مرستيال رابرټ موهاني تر ورځ دی ویلې په خبرولو سره ویلي چې په غوځینو کې چې د ازادي بیان او انتقادي ژغونه تقریبا نسته د میر سعیدوف په څیر پیوړی خبريالانو چاري باید مهمه وګڼل سي نه دا چې په جالي تورونو زندانی سي. او هغه فضای بیړی یا سفینه چې درې تنه عمله پکښې دي نن له نړیوال فضای سټیشن څخه په قزاقستان کې راکښته شو.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د نور خبرونو زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره د کرکټ د تور ټولو نوی فارمټ لسوريز اسیالې نن شپه په شارجه کې پیلېږي. د سوداګریز لوبي چې بشپږ لوبډلو ویشل شوی پکې شپږ افغان لوبغاړي هم مخسل شوی دي. د پیل په نننیو سیالیو کې بنگال ټایګرز لکرالا کینګز او پښتون لوبډله لمارتا عربینز لوبډلې سره د سیالیو ډګر ته وزي. په دغو سیالیو کې محمد نبی او نجیب زادران د پښتون لوبډلې، ګلبدین نائب د کرالا کینګز، زهیر خان د بنگال ټایګرز، دولت زادران د پنجابی لیګنز او اصغر ستانکزای د مارات عربینز لوبډلې په ګټه لوبيږي. د افغان دغو لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ نور مشهور لوبغاړي هم د شپږو لوبیدونکو لوبډلو په ترکیب کې اخیستل شوي دي. د صداقت او فیصل شریف د فوټسال لوبډلو د کابل د فوټسال د غوره لیگ سیالیو پایلو به تلار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو امیر شفیع شاداب د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د دریم او څلورم مقام د لاسته راوړلو لپاره به نن د طوفان وزیر آباد او صدیقي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د نوموړي خبره پایلو به سبا د جمعې پورې ورځ تر سره شي. د فټسال د غوړ لیگ داسې علي د اتو غوړ لوبډلو ترمن د 13-15 ورځې رئیس په کابل کې پیل شوې دي. او ورستي خبر دا چې د احمد شاه ابدالي په نوم د فرست کلاس یا ټیسټ کرکټ سیالیو 19 لوبه د امو او میساینا کلوبډلو ترمن په خوست کې روانه ده. امو لوبډلې په خپل لومړی پاڼه کې دوه لوبغاړو په 2180 منډې جوړې کړې دي. د دغه سیالیو شلمه لوبه بیا په ننګرهار کې د بند امیر او بست لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده.
یو افغان پناه غوښتونکی چې سهوا له جرمني استل شوی وو بیرته د هیواد ته ستون شو. د جرمني خبرې اژانس وایي حشمت الله چې په تیر وړي کې وستل شوی وو په اسلام آباد کې د جرمني له سفارت ویزا اخیستې. رضوان مراد په دې اړه ریپورت لري. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرې کی.
حشمت الله چې په خطا سره د جرمني د کډوالو د ادارې په یوې پروسه کې له د هیواد څخه وستل شوی وو نن بیرته جرمني ته ستون شو. دا خبره یو جرمنی وګړي چې په داوطلبانه توګه په دې هیواد کې د کډوالو په مسأله کې فعالیت کوي کړې ده. نوموړي د جرمنی خبري اژانس ته ویلي حشمت الله چې د امنیتي دلایلو له امله پوره نوم نه دی یاد شوی په اسلام آباد کې د جرمنی له سفارت ویزا اخیستې ده. د روان کال په مې میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم برید وروسته د جرمنی سفارت چې د 14 سخت زیانمن کړ خپل فعالیت بند کړی دی. د جرمنی د کډوالو فدرالي ادارې د روان کال په اوړي کې په داسې وخت کې حشمت الله له دې هیواد څخه وویست چې د هغه د وستلو د مخنیوي په هدف د نوموړي مدافع وکیل د جرمني اجرایه محکمې ته عریضه وړاندې کړې وه. دا ډول عریضې کولی شي چې د دوسیې تر بشپړېدو پورې له جرمني څخه د کډوالو او یا پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د جرمني خبري اژانس وایي حشمت الله تېره شپه په یو پرواز کې له اسلام آباد څخه فرانکفورت ښار ته روان شو. تمه ده چې نوموړی له فرانکفورت څخه توبنګین ښار ته لاړ شي او دغلته خبریالانو ته د خپلې مسئلې په اړه جزئیات ورکړي. حشمت الله په اسلام آباد کې د جرمني خبري اژانس ته ویلي دی اصلا باور نه کوي چې بیرته جرمني ته ستنېږي. حشمت الله ته په اسلام آباد کې د جرمني سفارت درې میاشتنۍ ویزه ورکړې ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان یا IOM ورته ټکټ اخیستی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي؟ او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې اکلغه کې ګول موږ سره میلمه د عدلي وزارت ویان محمد امان ریاست دی. لاغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپل د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په اکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه بلکې
سرغړونه بلل کیږي. څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف دی قانون وي؟
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي. یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر یې بشپل او د 12 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
دی وو کلو او 12 کلو ترمنز دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د 12 کلنې عمر یې بشپل او د 18 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
له 12 کلن نه تر 18 کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د 12 کلنې عمر یې نوی بشپل کړي د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح هوي ورته جزایی مسولیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا سرګن شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په 14 ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتېږي او کله کمیږي، ویلی شو چې همدا اوس د وسوا کس شکمن تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنه مرکزون کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغه ماشومانو د کچې د رقمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلی وزارت څه کړی دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیشلی دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون پرانا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حدس پریکړه ورستنی لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلې دي او هغه هم د لن محاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړې محکمو ته واکمنۍ په برخه کړې چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونو په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیز خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیز خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاری صادرول.
چا د اختاری صادر کړی؟ کورنۍ د
ماشومانو او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازات او مشروط تعلیق کول، په کور کې حد زول.
خیر، ماشوم باید په کور کې وساتل سي.
په کور کې وساتل شي
ترڅو د جرم ثابتېږي.
او بل اخر ورستنه لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلل نسی، په دغه برخه کې مو څه کړی دي؟
کله چې مون شخپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومان شمیر په کال 2014 کې 3990 کسه او په کال 2015 کې 3420 کسه او په 2014 کال کې 3080 کسان خای چې دغه امر په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلی او قضایی کارمندانو لیدلور له ماشومانو سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کې دونکې لاره ګنل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابته کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کېږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي کې مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولي شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بی برخه شي او د ازادي د بی برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایع د تداوی نه اسانه او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نه ژمن لیک واخلي.
ژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیاوت
یا سو خپل ماشومان لا خو روزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروسته د سیرنه او تعقیب داندل دي، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې د ماشومان د محکمې نمخ کې د توقیف نکار وانخلي تر څو د هغوی د تخته خطر موجود نه وي، د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسی حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو باصلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډیر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډیر ارزښتناک رول لري. د خوانځي چاپیریال وروسته لیکورنې څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډیر مهم او تاثیرګذار دي. خون کې د ماشوم علمی رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالی، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلف و ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کموالی د حد بدلونه په پلی کېدو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول آزادی را روز خواهد دیتلی بزارد ده ویاند محمد امان ریاضت خبری ده ماشمانو دی جرم پاکل واوریده. ده خبرونه ده آزادی رادیو او یونسف بگردم کاری رندی کهدی.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می اومنی دتا سپو نظر بختم او خیرات که دیر لگخت چنگ دی ولی خلق بختمونو که لطوان سخه الور مصرفونه کوی د اسلام دین پا دیک لطوائی نن پا هم دیرغه گیگو په پایل کې یو شمیر خلکو څخه پوښتنه چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی. ورپسې به واورو چې ولې یو شمیر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي. له دیني عالم سره مو هم مرکه کړي. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې وک ما جبرخیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري، همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم له یوې سیمې تر بلې فرق لري. خو هغه څه چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورنه کوي، هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی. په خو به یوازې د خوښۍ په مراسمو کې د سیالۍ له مخې ډول ډول خواړه پخېدل، رقم رقم میوې به اخیستل کېدلې. خو اوس د غم په وخت کې هم یو له بل څخه ځان کم نه راولي، قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالی برابروي، چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی.
نوم یې ملک رضا خان، کابل ولایت. تر دادرم پورې موږ شامل کوو، بیا لوی خیرات کوي. دا واخه سوله او دا دو پیازه سوله او دا پیپسیانه سوله او دا پسکیلې سوله او دا پسمنې سوله. موږ خپل هم منطقه شي خبره ده، شرط سره تر ګرانت خبره ده. یو غرب بل غربانه ولي سره
نور الله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیګي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي. تر یو جمعې پورې خاتمان باري تدری ورځ خو بيخي یقیني ده او بعد غنه تر یو جمعې هم د دیګونه باروي.
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مازدیګر مخام وخت کې مړې پسې حلوا کوي، پراټې پخوي. نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لیږي، میخه اخلي یا پوسکای اخلي، هغه الالوي. د لیست له مخې کلیوال چې دي دغو ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي.
دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کومې ستونزې پیدا کوي، د بګرامي اوسیدونکو جهانګیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دی دا د خیرات او د څښاک د دې تیر سي، نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه حل کوی سم نه بل حل کوی سي. هغه یتیم هغه کونډه بیا د بل در ته متازه ده. دا ما د خپل کام کې لیدلې، هغه بل ځایګه خوڅه کوي، خو بیرته هغه خپل انجام د دی نه ګوري. د حقیقت سره وروسته هغه یتیم شه ده، هغه هم د بل در ته ولاړي. سبا د خوراکي موادم پیسې نهسته، غم درد خو اسی دای پتاوان کی چې تا درې رنگ خوړه تیار کړې زه کوشش کوم چې څلور رنگ تیار کړم نو که تا څلور تیار کړې زه کوشش کوم چې پنځه تیار کړم خو اخیر انجام بیا دی چې ته راځي چې دای بیا ډیر غټو ستونزو سره مخامخ
راځو دې ته چې ولی یو شمیر کسان د خدمت او خیرات په وخت ځندومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوي نشي د پښتنو مو له پنځه اویا کلن حاجی شاګل څخه کړي
ول دا تر برو سره له د شالانو سره خیرات کوي بل پیسې راخلي خو دا خپل غیرت له سره کوي بل تربره ته بل ورور ته ځان نه ټټوي پوه شوې کوشش کوي چې دا کار زه بله چرت ناسم نو چې دای بس دختم ورشي ماته راکړه دختم ورشي ماته روپۍ راکړه
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې له خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي د بادغیس اوسیدونکی سید عبدالله وایي چې دوی له خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي ځکه یې نه کوي
زموږ خپل په کلي کې داسې رواج دی کله چې په کور کې یو غم راسي د غم راځي او د غم شریکولو لپاره بیلابیل قومونه سره راټولیږي او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ شي خو دودونه فرق کوي په ځینې ځای کې تنها یوه شوروا یو غویې واخلي او هغه حلال کې دا خلک چې راځي هغه ته تنها یوه شوروا جوړي په ځینې ځای کې بیا وریجې دي او د وریجو سره غوښې دي په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وازه ښه دی هغه بیا بیلابیل خواړه د وریجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي نو دا مشران او علماوي دا اجازه نه ورکوي چې بې ځایه مصرف وسي بیلابیل خواړه لکه وریجې او غوښتې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي دې شیان ته اجازه نه ورکوي د پاره دې چې د مصرف مخه ونیول سي تنها یو خواړه دا مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شروع او یا وریجې د خلکو لپاره تابع او آماده کړي
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت لخپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی لدینی عالم سید حبیب شاکر سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مارکه کړي ورته غواک شي
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ شای پاخنه کې نور هم سایگان وغوی ته ډوډۍ ورولېږي د دې لپاره چې وغوی په غم کې وي په ویر کې وي نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده
تاسو خپل به ارو مرو د سي جایت تللی چې هلته مړی سوای دوستان خپلوان خپل تاسو دا وضعیت سره قم لیدلی
به دې دی نه چې هغه مال دی هغه مړي اصلا یتیمانو ته پاتې کیږي ماشومان ته نو هغه مال تقسیم شوی نه وي ماشومان غریبان وي خو ترونه او غټان او هغه نه حق مصرفوي خیراتونه کوي خپل نوم پیل وړوي دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال دی ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده پاینده کې ماشومان هم قرضدار وي کورنۍ هم له لوګي سره مخ وي دا په اسلامي شریعت کې نشته
خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې دغه د مړی مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په ام چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کې په ختم خیرات کې هغه بلی چویني هغه به اضافه کې پینځه شپږ تاسو په دې اکل څوای شریعت څویل دي
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه کارونو کې درست کار نه ده چې خلک وایي چې د خیرات او ډیر خیرات او ډیر دیګونه پاخه کو د دې لپاره کڅو خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نشو بلکه ما خلق به وای سي دي خيرات کړي او ما الله تعالی په داس خيرات اجر نور کوي خيرات هغه خيرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د غوستون زیرا پشي
کچري د ریال لپاره ختم خيرات کیږي ډیر مصارف کیږي دا څنګه دا وای اجر مړي ته رسیږي چې ثواب هم لري
بازار او اسراف او تبذیر او دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي اصلا ما غریا کاری د دې لپاره وی خلکو ته ځان وخوي خلکو ته ځان وخودو دی الله تعالی نه بیا ولی اجر غواړي الله تعالی اجر نه ورکوي که څوک دی الله تعالی لپاره کوي دی الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران او غریبان دي دیغه د اقتصاد د تقویله لپاره حرکت کوي الله تعالی اجر ورکوي او اما کدی ځان خوده نه وینو ځان خو وخودو ما څه سی غختل هغه په لاس ورغلو دی اخروی اجر وختنه بیا لاغه شخص نه درسته نه ده او نه الله تعالی داس خلق ته اجر ورکوي
قدرمن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ په دې خبرونه کې موږ اوریدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې خپلې بړستنې سره برابرې پښې وکړي
رازو تمثیلی ټوټې ته په تمثیلی ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو هماغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
سړی دا سات وګوره څو بجې دی غلط بیا نه درغلی
بالا مې ورپسې چې نه درغلی څه کوم چې څو بجې دی خوار شپم راسي نه وخت راځي
خدای ته خیر پسې پېښ کې خدای چې اوس په کومه بلا اخته سوی نه یو
ټول دې ته د لاسه خزي چې درته مې چې وهمه وهمه نه زوی مې دې نازانه دې دا دې او بد دې اوس مخه ونیسه
بس که سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرو م کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي
او د ګل ماما زوی دې دی یاد او پلار او وهل دې سړی دې دی ایران نراوت ایران تر رسیدلی و
هم د دینه چې دم په ایران کې خده زوري کو خوبونه پی
هوسړی د څوای سبب پودری راسی
دلته کم پودریان شو خو هم دغه سینا وخت راځي یو پودری شي یو چرسی شي یو بل کار کې یو غلا پسیږي ټول هم دا کارونه دي
ورکه کا سړی د ما د زړه خو وینې چاڅې چې وس دغه الک کنه پیونه سي چې خدای نه خاصه مې موټر ور نبی ولې وام پیسې مې دی وزلای وو
نو څنګه وکم چیرته لاړ شم کوم ځای پسی وګورم په دې یخ یخنه کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته
ته کینه چې تا یخونه وې زبیاری کوڅه وګورم چې راغلی دا کنه دراغلی
نشته بیغم اوسه زیګر مې ورته 15 پک ځلې زنګ او ټلیفون یې ګل دی
وسړی نمبر به غلطی سم نمبر ظاهر کا
مغز دې کار کوي کنه نمبر څنګه غلطوم
ای خدای څنګه وکم
ورې پلارا چیرته ناستسته
اوګه دې راغې منډه شاهزاده دې راغې
سلام علیکم
سلام دې دې تاسو سر و خریواله کا دا ساته وګوره څو بجې دې تر اوسه چیرته ورکوي
ولې و مور ځنه دا خو سری ماخام دی لا
ته ماخام او خدایا د ته ماخام وای ته یاره ساته وګوره څو بجې دي
خو د ژمې شپې دي شپزر راځي نو څنګه وکم هلته ملګرو سره ناستو ما
هم دا اوس د خولې سګرټ بوی راغی
سګرټ خو زه نه څکم خو ملګری مې سکي ځان مې بوی غزي نو اتمن نو دا خو دسنه ده چې زه به اسکم
وای چې چیرته اوسې په خوې به دا اوسې
دې شرایطو ته وګوره دې حال ته وګوره دې تا دا ناوخته راتک ته وګوره
او یا خو تاسو یو خوړلو نا وخت مرزه دي سره مګر زاغي سره مګر ز فلان دي ته مزه دا رقم کالی واغونده یخن دی وټړو دا وک واغه وک پریم دا بابا
اوای چې زو تر ما لویا دا اوس مونږ ته نصیحت کی وزویا د غزوانی مونږ هم تیرا کړی دا مونږ دسه نه کوله کړه ته چی کوي کی ورځ به هر چیرته خپل مکتب هم لوستو که درس هم لوستو چې ما زیګر بشو کور ته براتلو دا په خبره ده زو رښتیا وی مور دی ته دا شرایط وګوره ابل ورځ به راکوڅه کې غلط نه وژلې پڅي وژلې چا سره بد کړی وو دغه څه وخت خراب دی خه خبره دا ده چې د ورځې د درس وې مکتب ته ځي چې مازیګر شو ماخام شو کور ته راځه
والکه د تا لاسه ډوډۍ را باندې زار ده د زړه وینې درته و چې کړی
خزه چې تاسو دومره خفه کیږي مور جان دې نه بعد به زه وخت وخت کور ته راځم چې خوشاله شي صحیح شو
خیر وې
سيزویا
ځوان د څوک یې چې ګولې اوربې ځوان د څوک یې چې ګولې اوربې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هجر کې د خپلوان پرته دې څوک پرون څوک بابا وشتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اوربې ते जनाजे रापते दमर के छुगु पले को रखस्ते पुष्णो जल को बांदे दो दो नगर दे वाना खबर स्वे खबल ओ रखस्ते दफ्ताई ता पार ज्वाना मौरवा پل بابا پور میں نصر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہ Тебя досвозили дожди, да пеплю цуну тайгулю нэрауле, да гамла санду стрисови куце, я тануну тайгулю нэрауле, бала дивахла мэра ная дзвана, Чел дада хуняно залей, балаки вахла меда ная звана. Предамор чел дада хуняно залей, да стада плар стада та барха тилан, дада рахдано лутмарано толи. Чего не я думаю?